مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې پر بریدونو او په خیبر کې د امن لپاره پر روان پر لټ سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. تر هر څه ما وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې هارون بچای وړاندې کوي.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال د پوز یو کپتان او یو ځای کس وژل شوی دی. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کې دوه پورې به خپل احتجاج جاری ساتي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون په شمالي وزیرستان کې په درو جلا جلا پیښو کې دوه وسلوال د پوز یو کپتان او یو ځای کس وژل شوی دی. په دې پیښو کې درې ښځې هم ژوبل دي. امنیتي او نظامی چارواکو مشالو ته ویلي پرون په میرامشاه کې د وسلوالو پوز تر منځ نښته کې دوه وسلوالو د پوز یو کپتان وژل شوی دی. دې چارواکو زیاته کړې چې دویمه پیښه هم په میرامشاه کې شوې چې پکې وسلوالو یو ځای کس په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دي. چارواکو چې مشالو ته د نومونو خپرولو اجازه نه ده ورکړې دا راز ویلي. هم د میرامشاه د نښتې پر مهال د تپی کلی پر یو کور مارټر ګولا لګېدلې چې پکې درې ښځې ټپي شوې دي. دا نه در روښانه چې مارټر ګولا پوز او که وسلوالو دا غلې وه. د چارواکو په وینا ټپي ښځې د میرامشاه په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي او حالت یې له خطرې بهر دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزستانونو او شاوخوا ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه سیوا شوي دي. د سیمې خلکو وخت په وخت د نامنې د دې پیښو پر ضد احتجاجونه او جرګې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 اعلان وکړ چې په مؤثره توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د هیواد ګڼو سیاسي ګوندونو د خیبر پختونخوا د یو شمېر سیمو قومي مشرانو او مدني فعالانو د حکومتي پریکړې مخالفت کړی دی. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاجي پرلت جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون د لډي کوتل په تکیه مرکز کې روان پرلت په ویناو کې یو بیا حکومت غوښتل چې د خبریال خلیل اپریدی قاتلین گرفتار او د سیمې امنیت ټینګ کړي. د خیبر یو قومي مشر شاکر اپریدی پرلت په ویناو کې وویل د سیمې د امنیت ذمہواري د پاکستان د ریاستي ادارو ده. نوموړي زیاته کړه د خیبر خلک د خپل امن لپاره ادارو او هم وسلوالو ته زاري کوي.
دا پروګرامونه موږ صرف د امن د پاره دي او امن د چا نه غواړو؟ د خپل ادارو نه غواړو. بس نور د موږ راوینو نه په کارو را کینو. موږ د خیبر خلک ته لوست یو سوال درته کوم چې نور وینې تاله نه کو.
خیبر قومي اتحاد لا غروست احتجاجي پرلت وهاله کړ چې وسلوالو د جون پر 13 یو ځای خبريال خلیل اپریدی په ډزو واژه. بل پلو د خیبر پولیسو ویلي چې د اپریدی د وژنې په تور په سلطان خیلو او شاوخوا کلو کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو له مرکزی حکومت غوښتي چې د وړو د یوې بوجای یا تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګرانې بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. پرون په پیښور کې خپلې خبری غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو د اتحادی مشر حاجی محمد اقبال خان مشالډو ته وویل د وړو له ملیونو غوښتل شوي چې د یوې تروړې پر سر 200 روپۍ نوی لګول شوی ود هولډنګ ټیکس له خلکو غونډ او حکومت ته ورکړي. خو نوموړي زیاته کړې دوی دا کار نشي کولی. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو د لکه کړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا نه به د وړو د ملیونو د مرکزي تنظیم له پریکړې سره سم پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته 13 جون میاشتې د کلني بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل په خاطر یې ځینې نوي ټیکسونه لګولي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې کړې. هغه ویلي پاکستان خپل ګاونډیان نشي بدلولی او له همدې امله هڅه به وکړي چې له افغانستان سره یې اړیکې ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني او چارواکو پر وروستیو کې له افغان خاورې څخه پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي. خو طالبانو دفاع وزارت بیا هغه رد کړي دي. بلخوا په افغانستان کې طالبان حکومت هغه هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دي ویلي. البته د ملګرو ملتونو په قربتو په دوحه کې د افغانستان په تړاو د جوړې شوې وروستۍ غونډې په څنډه کې د افغان طالبانو د پلاوي مشر ذبی الله مجاهد ویلي ول چې افغانستان او پاکستان کله ناکله د سرحدونو او ډیورنډ کرښې پر اړه مشکلات لري. خو نوموړي زیاته کړې به چې د ګواښونو پر ځای باید د حل پر لارو چارو خبرې وشي. او ټاکل شوی نن د غزي په جګړه کې د اوربند په مخه د مصر، امریکا او اسرائیل د استخباراتي دارو مشرانو خپل خبرې بیرته پیل کړي. رويټرز اجانس د مصر د سرکاري القاهره نیوز ټي وی او د زینو سرچینو په حواله ویلي، په دې خبرو کې به د اسرائیل د استخباراتو مشر ډیوډ بارني او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي‌آی‌ای مشر ویلیام برنز ګډون وکړي. مصر او قطر هڅه پیل کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ نه میاشتنۍ جګړه ختمه او په پایله کې په غزه کې د اسرائیلي يرغملو او د اسرائیل په بند کې د فلسطینی قیدیانو خوشی کېدو ته لار هواره شي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال رادیو د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې هارون باچا وړاندې کول. پروان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پروان خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو بریدونو ترڅنګ د جون له 19 په خیبر کې د امن لپاره روان پرلت حال درکو. د دې پرلت یو ګډونوال وایي،
دا امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ دا امن خرابېدو ته تیار نه یو. دا امن لپاره، د سوکاله لپاره ان شاء الله موږ دا جدوجهد رواني.
د سوات د الوچو او خوبانو باغونو کروندګر وایي چې سږ کال د موسمیاتي بدلون له وجې میوه ډیره کمه سوي چې ورسره د هغوی د لکونو روپیو زیان سوي دي. یو کروندګر په دې اړه وایي،
نور کله موږ کم از کم د دینه 2500 کارټن چوتاو، سکال د دینه ما صرف 350 کارټن استری دي، باقي چې کم دي دا ونی شړی ولاړی دي.
په خبرونه کې د پښینځلې د پوټی سازي کلی د یو داسې سکول حال هم درکو چې ودانی یې درې کال وړاندې نړیدلې او ماشومان اوس په خیمو یا تمبوګانو کې زده کړې کوي. د دې ښوونځي یو استاد وایي،
دومره تموشتي چې تر دې باندې چې مثال دا تر دې کله ګرم دوه چې دا ګرمه کې بیا تر هغه باندې څومره تپشتي دا تر تپشتي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خاوري او سرادو دراپورن پرلور. په شمالي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې پرون په هغه ځل کې په درو جلا جلا پیښو کې یو ځای کس د پوځ یو کیپټن او دوه وسلوال وژل سوي دي. په دې پیښو کې درې شزم جوبل سوي دي. په ورستیو کې په وزیرستانونو او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات سوي دي. د سیمې خلکو وخت په وخت د نامنې د دې پیښ پر ضد احتجاجونه هم کړي دي، خو حکومت وایي په موثره توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې حکومتي پریکړې مخالفت کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیرا کوي.
د پولیسو، فوزي او ځلي انتظامی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو د فوز کیپټن، بل ځایي کس وژل شوي او درې خزینه ژوبل شوي دي. د غوچارواکو او د فوز مطبوعاتي څنګه مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې د جولای په 9 میرامشا کې وسلوالو او د فوز ترمنز نخته کې دوه وسلوال ووژل شول او د فوز یو کیپټن هم وسلوالو سره په ډزو کې ژوند د لاسه ورکړي. دوی وویل چې دویمه پیښه میرامشا کې وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. بل طرف انتظامی چارواکو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز او وسلوالو ترمن نخطې په دوران یوه ماټر ګولا تپی کلی کې پر یو کور پریوته چې درې خزینه ژوبل کړې دي. د دوی په وینا ژوبل شوې خزینه میرامشا روختون ته وړلې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د جولای په 9 جنوبي وزیرستان کې هم پر فوزي ګاډي وسلوال برید کې درې فوزیان وژل شوي ول او وسلوالو سره نشته کې لس فوزیان ژوبل شوي هم ول. هم د خیبر پښتونخوا ټنګ ګومل سیمینه وسلوالو درې فوزیان تختولې ول. د دغه پیښو ذمہواري لا هم کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې. خیبر پښتونخوا ډیرای سیمو کې په دې ورستیو کې وسلوال هدفي بریدونه او د فوز وسلوالو ترمن نشته زیاتې شوې. ورستیو نام نیزه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولسلخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه وشول. له حکومت نه د وسلوالو فعالیتونو او ترهګرۍ ختمولو غوښتنه کړې. پاکستان حکومت د جون په 22مه په ملک کې د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام په نوم عملیاتو پریکړه کړې وه. د دې ضد هم پاکستان کې سیاسي ګوندونو او عام ولسلخوا غبرګونونه مخې ته راغلي او وای چې وړاندې عملیاتو څخه هم خلک اغیزمن شوي ول، خو د غلطه امن ټینګ نشو، سو نوی عملیاتو ته تیار نه دي. حکومت او فوز هم په وار وار د ازمې استحکام په اړه ویلي چې د دې مقصد وسله والو ضد روان هدفي عملیات او کاروای توندې کول او لا موثره کول دي. امنیتی چارواکو پرون د جولای په نهمه رسنیو ته ویلي ول چې روان کال شپږو میاشتو په دوران یې 299 وسله وال په مختلف عملیاتو کې وژلې دي. وسله والو طالبانو د امنیتی چارواکو د غداوو په اړه څه نه دی ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري له وزیرستان زو د خیبر پر لور. خیبر قومي اتحاد وای تر هغه چې سیمه امن سوي نوي خپل احتجاج به جاری ساتي. د اتحاد مشرانو پرون په لندې کوتل کې روان احتجاج پر لته په ویناګانو کې ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د خبريال خلیل اپریدی قاتلین گرفتار او د سیمه امنیت ټینګ کړي. اپریدی د جون پر 13 هم په لندې کوتل کې په وسلوال برید کې وژل شوی وو. بل پلو د خیبر پولیس وای چې د خلیل اپریدی د وژنې په تور یو شمیر مشکوک کسان ولې او پلټنی ورڅخه پیل کړی دی. په ډیر نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په لندکو تل تکیا مرکز کې سرک غاړې ته لګول شوی پرلت تا د وینا په وخت یو سیاسي مشر او فعال ضیاءالحق اپریدی په خپل وینا کې ویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره په دې سیمه کې داسې غونډو ته دوام ورکړي.
مونږ د تحریک روان کړی او دغه علاقې د خوشحالۍ لپاره روان کړی. مونږ به دا انشاءالله سر ته رسو. تر هغه پورې به مونږ د جدوجهد جاري وي چې تر کومه پورې خلیل جبران تخپل انصاف نیو ملو شوی، اغه بچو تخپل حق نیو ملو شوی. د امن چې موږ نه څوک اخلي نو موږ د امن خرابېدو ته تیار نه یو. د امن لپاره، د سوکاله لپاره ان شاء الله موږ د جدوجهد رواني.
د غونډه تا یو قومي مشر شاکر پردي هم وینا وکړه.
مودا پروګرامونه موږ صرف د امن لپاره دي. و امن چې نیوي یقین وکړئ چې شایم خوان کی. و امن د چا نه غواړو، تخپل ادارو نه غواړو. دای غوند خوړه نشته، بس نور د مونږ براوینو نه پس پکارو راکینو چې سره براوینا مونږ پښتنو غوښتوی، مونږ د پنجابی نام نه تلو، مونږ د بلوچستان غام نه تلو، نه سندونه تلو، مونږ په ټول امن غواړو. و سوال درته کوم چې په خیبر کې قهر څوک وی او هر څوک وینا کوي، هغه ته نه مو اپیل دی قهر ایوا خبر ای مونږ خیبر خانه کړه نو اسکو
د خیبر قومی اتحاد پس لهغه دا احتجاجی پرلت پیل کړی چې کله د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې خبریال خلیل اپریدی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعي پولیس ویلي چې دوی په لنډ کوتل سلطان خیلو او دې سره لګېدلو کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او د خبریال خلیل اپریدی د وژنې په تور کې شمیر کسان نیولی او دوینه پلټنې روانې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملیون مالکانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د وړو د یوې بوجي یا تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګران بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. دوی پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې دړه وکړه چې که غوښتنې ونه منل سوي نو د جولای له 11 یعنی سر له سبا به د وړو د ملیونو د مرکزی تنظیم له پریکړې سره سم په پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزی حکومت د وړو د ملیونو د مالکانو د دې غوښتنو په اړه لاڅه نه دي ویلي، خو تېره میاشت یې د مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د اقتصاد د رغولو په خاطر یې یو شمېر نوي ټیکسونه لګولي دي. په دې اړه غلام غوث نورمال ماتره کوي.
د فلور ملز اسوسییشن د خیبر پښتونخوا مشر حاجی محمد اقبال خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی د زیات کړې شوی ټیکسونو پیسې واپس واخلي.
د کی یو ظالمانه ټیکس او لګیدو چې هغه withholding tax دی هغه په ټوله باندې کم اس کم 200 روپے بل هغه کې یو داسې سیستم کړی چې دا ټیکس تاسو وسولوي او موږ به راکوي دویمه خبره دا ایم ڈی آئی دا مخکې ایم ڈی آئی چې کم وا هغه په ملیونو باندې چې کم و نو هغه 2.5 لک روپے و نو هغه به موږ برداشت کولې شو اوس چې کم هغه ایم ڈی آئی دا هغه ریټ سیوا کړ د 2,50,000 نه 10,00,000 نه 12,00,000 روپو پورې لاړو نو دا موږ ملیونو والا سره زیاتې دي لکه دا به موږ په عوام چون د وړو ریټ دی اوس په مزه مزه روان دي دا به 2,500 دی 2 ورځې کې ورسي چې کوم وخت کې ګورنمنټ خپل غنم شروع کی نو دا وی ریټ چې کم دی 3900 روپے 40 کے جی دی نو دا سی وګاله چې 4000 روپے د 20 کیلو ته دی قیمت پوي
د ملیونو د مالکانو د تنظیم یو بل مشر محمد نعیم بٹ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د ټیکس راټولول او پاکی ادارې بی آر دوی ته ویلی دی چې د وړو په بوجو د 40 کیلو په سر د 200 روپو ټیکس به اوس د ملیونو انتظامیا راټولوي او دوی ته به حواله کوي او د ټیکسونو د حساب ساتلو او ادا کولو دا کار دوی نشي کولای
مونږ دا وایو چې وزیر اعظم دې مهرباني وکړي فل فورم دا د قانوني ټیکس هم ختم کړي بل دا د امریه جګم دې دا ختم کړي دا خدا نه بجټ کې نه دی امریه راغله کنه دا خو نه پر دې کله دې هته یې کما کمای نه کول هم فری دې ټول پاکستان کې مریم نواز ولې پابندي ولا ولې چک پوسټ نه جوړ کو عین خلوردی ولې وکا دا ټیکس نه چې کم دی هغه سمجھ کې ناراضي ټیکس لګې دا فیک ټیکس لوګو دونه لوګو چې خلک لار شي بیار کې جمع کی ځان خلاص کی ته تو ټیکس ورکا دا بیا خلک هم پالوا او مونږ دا ریکوري جن جوړ چې مونږ په ثروتو وصوله او بیا بار لا مونږ جوابونه ورکو دا د حکومت غلط پالیسی دا
د کوهات د یو مل مالک زمیر بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د ملیونو مالکان د پنجاب نه د غنمو پر راوړلو کې هم اوس د ستونزو سره مخ شوی دي او د پنجاب حکومت دی د دوی د ستونزو هم حل کړي
د پنجاب نو حکومت مسله جوړه شوې دوه ورځې کیږي کوم هغه لګولې ده پابندي وزیراله پنجاب مریم نواز نو هغه نمو ترازی خودی یو چک پوسټونه ولګول هغه چک پوسټونه یو هغه د دیړی او د هغه د پاره خلک کینو لوچار گاډی نه 20-30,000 روپے گاډی علی مال بیا غن بعد هغه ټرک پری دی نو هغه کوم د دې اثر د هغه ډایریکټ په عوام باندې افیکټ دی ولی چې موږ ما خرچا ایکسپنس ټول په وړو باندې اچو
د وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه د ملیونو د مالکانو د غوښتنو او اندېښنو پر رد عمل کې سند ویلي خو د بجټ وړاندې کولو پر مهال وفاقي حکومت ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د ځینو ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده او حکومت هڅه کوي چې د هیواد د آمدن زیاتولو لپاره د زیاتونه زیات خلک په ټیکس ورکونکو کې شامل کړي خو د ملیونو مالکانو په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دړه ورکړه چې که غوښتنې ونه منلې شوې نو د ملیونو د مرکزی تنظیم د پیسلې سره سم د جولای د 11مې نیټې نه به دوی د احتجاج په توګه په ټول هیواد کې د وړو ټول 1300 ملیونه وتړي
دا مشال ریډیو ده
از موږ له مشال ریډیو څخوري او زو سوات د سواد لوچو او خوبانو باغونو کروندګر وای چې سږ کال د موسمیاتي بدلون لوجي میوه ډیره کم سوي چې ور سره د هغوی د لکونو روپو زیان سوي دي د سواد د کرنې اداره وای چې دا زیان د بی وخت بارانونو او موسمیاتي بدلون لوجي رسیدلی او اداره هڅه کوي چې کروندګرو ته د فصلونو شکول لپاره د موسم په مناسبت سره مشورې ورکړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي
د سواد تحصیلي بریکوټ ابو هی محمد عزیز چې د الوچو خوبانو او شلتارانو باغونو مالک دی او کاروبار هم کوي وایي چې ورسره په لسګونو خوارکخ کالو سر په باغونو کې کار کوي چې ترې ګڼ شمېر خلکو ته روزګار ملاويږي خو سخت کال د موسمیاتي بدلون له وجې د الوچي او خوبانو فصل ډیر خراب راغلی
دا زما د الوچو باغ دی تاسو یې نه دا تقریبا سپه درې جریبه کې دی نو سکل چې کم دی د موسم د تبدیلای د لاسه چې کم دی نو ډیر زیات زمونږ د پروت چې کم دی د الوچو دا ډیر زیات کم راغلی دی بارانونه وشول او غلې وشول په ګول باندې دا غي سره چې کم دی نو میوه جوړ نه شوله تش راغلی دی ځکه چې نور کله مونږ کم اس کم د دینه 2.5-3,000 کارټن چوتاو سکل د دینه ما صرف 3-5 کارټن استری دی باقي چې کم دی دا ونی شړی ولاړ دی خوبانه هم دغه شانتي راغلی دی جی په دې باندې مونږ څومره سر استعمال کړی دی په دې ته مونږ څومره ډیرانونه چولی دي د دې چې کم دی دا نور کډ کټایانو دا خرچه نو خرچه ډیره زیاته ده
د سواد زراعت محکمې تر مخه سواد کې په 4.5 هکړه ځمکه د لوچو او غبانو باغونه دي، او تیر کال 2023 کې 10,000 میټرک ټنه نه زیات میوه کړې وه، ولې سخت کال د نامناسب موسم له وجې د کې تر 50% پورې کمی راغلی. بریکوټ کې د باغونو کارکونکو او مالونه نور ښارونو ته لیږونکو اماني روم وایي چې د کم فصل له وجې ګڼ شمېر کاروباریان متاثر دي.
زما په اندازه خو په لوچۍ کې زویم چې 95% پوری فصل خراب شوی دی، او خوبانه کې تقریبا 70% فصل چې دی زمونږه میوه خراب شوی ده. دا سمره کمیرا غنو د دې ټول زور مالکانو ته بیا ټیکداران چې کم دی غوچې دا باغونه خلی غوته، او دغه سي مونږ کاډو والے نو دا ډو والا هو نقصان دا شو چې پیسې هم بندې شوې د ټیکدارانو سره، یا نور پدې زمونږ کې چې مونږ د کسری ورکو یا د دوایانی ورکو یا ایڈوانس پیسې ورکو، هغه پیسې به هم بندېږي. ډېر نقصان د علاقې ته د خلکو ته د دې د وجینه پېښ شو.
د بریکوټ ابو هي کروندګر او مدني فعال متصرف خان چې زمیدارانو ته د خپصل او مارکیټ ته وړلو په اړه مشورې هم ورکوي، وایي چې اوس زمیداران د راتلونکي کال پسل لپاره هم فکرمند دي.
دلته خلکو د اکثریتي خلکو چې کم دي، اماش د دې باغونو سره د دې پروتو سره د سره تړلې دي، نو هغه مقصد دا ده چې زمیدار چې هغه دومره قرضداري شوی دي، چیرې د پیسټیسایډ ځانه قرضداري دي، د سروواله ځانه قرضداري دي، کنه د نورو دغه مسلې ځانه قرضداري دي، نو ډېر خراب صورت حال مقصد د سکل پیدا شوی دی. نو په کار زده چیرې حکومت چې دی هغه په دې حواله باندې مقصد د چیرې د سبسډي دغه چې کم دي په پیسټیسایډ کې په سرو کې په دې کې مقصد داري ورکی، نو زما په خپل خل باندې چې زمیدار به بیا هم هغه خپل پیسې ته مقصد نه خپه دغه باندې راځي په جذبه باندې به راځي، نو که دغه سبسډي ورکی نو ډېره خبره.
د سواد زراعت محکمې تحقیقاتي څانګې مشر ډاکټر روشن په دا اړه مشال ریډیو ته وایي چې دوی زمیدارانو ته د موسم بدلون په مطابق مشورې ورکوي. د سواد زراعت محکمې تر مخه ټوله ضلعه کې په 40% ځمکه بیلابیلو میوو باغونه دي چې پکې د یادو میوو نه علاوه شلتالان، مڼې، املوک، چیری، غوزان، انار، پیکان هم شامل دي. محکمه زراعت هڅه کوي چې دغه فصلونه نور هم زیات کړي چې تر زیاتو نه زیات خلکو ته روزګار میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري او زو د پښین پر لور د بلوچستان د پښتون میشتي پښین ضلع د برشور پوټي سازي کلی ماشمان په خیمو کې د سکول زده کړې کوي. استادان یې وایي د سکول ودانۍ 3 کال مخکې توپانی بادونو نړولې چې لا هم بیرته رغول سوې نه ده. د یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې ماشومانو ته یې ښوونځي جوړ او د مناسب زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د پښین د تعلیم ادارې یو مشر بیا وایي په لیرو پرتو او غرنیو سیمو کې د نامساعدو حالاتو باوجود د ماشومانو د زده کړو بهیر جاري ساتلی دی. په دې اړه نور تفصیل د سمت شبنم پر راپور کې واوري.
دا ژغونه د پښین د برشور پوټي سازي غریز سیمې د هغه ماشومانو دي چې د ښوونځي یا سکول ودانۍ له تیرو 3 کلونو راسې نړېدلې ده او دوی له تیرو 3 میاشتو راسې په خیمه کې خپلې زده کړې کوي. د ښوونځي ښوونکي بور محمد مشال ریډو ته وویل چې په دې خیمه کې ماشومانو ته زده کړې ورکول مهال د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا خو زه له خپلې مجبورۍ ده چې الوکان وخت ځای نه سي د خپلې مجبورۍ، لیکن دا دومره ته مشتی چې تر دې باندې چې مثال دا تر راده کله ګرم دوه چې دغه ګرمې کې بیا تر هغه باندې څومره ته پشتی دا تر ته پشتی ټول کلاسونه چې دغه پر یو ځای باندې دغه دی وس یو کلاس ته سمجھاوي دا بلکې کلاس سره سات سات یې اس کې د دوی له شوره ځخه کلاس بلکې نه ته نه سمجھاوله دا یو نه د بورډ سولیاستا نه د میز د شغلو سولیاستا نه د مزید د یو کرسی ده د دویم کرسی گنجائش له هم نسته کې.
د یادې سیمې اوسیدونکو له حکومت د ښوونځي ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. د پوټي سازي اوسیدونکو چیرمین پسیولا کاکړ مشالې ډوته وویل
د الکوان په سکول باندې موږ د کلی والا د امانت کړی دی چې مثال موږ ځکه برا واره کړی دی یو تنبور ته درېدلې دی سکول پکې وای دغه طرف د نن کونسل کې واته سکول نورمسته چې دغه چا چتون نهسته د چا دروازې نهستي او استاد کول راسي د خپل د سکول د ټیچر هغه کم رېجستره چې دی رېجستره نسبې پوزه کوله یو انماری یو کتابي د حکومت سم د درخواست دی چې د زموږ بده علاقې او سکول ته ګوري موږ ته بلډینګ راکې موږ کنا په سہولت باندې.
د پاکستان د اکنامکس د 2000 د رښتمن ملي کال د سروې لمخي په هغه وخت کې د زده کړې شرایط دوش پیتاو په بلوچستان کې به شاوخوا 45% نه ده. د ماشمان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د بلوچستان یو چارواکی نکیب الله خلجی وای چې ګڼش مې رشي چې په پاکستان کې شاوخوا 6 میلیونه ماشمان له ښوونځي بهر دي چې عمرونه له 5 کلونو څخه تر 6 کلونو پورې دي. هغه مشالډو ته زیاته کړه
اکشنیان چې د چا عمرونه د سکول در وخت تیر سوی دغه د پاره یو نوی پروګرام دی اکسلریټډ لرننګ پروګرام پاکه تقریبا 300 سنټر دی چې پاکي نظر اکشنیان اګ ماشمان چې د سکولو سره باندې او اوس په سکولو کې دی او چې کوم میډل لیول باندې دی هغه اونره مزدقي چې کوم سیلاب راغلی پراغه کې تقریبا 2800 سکولونه چې دی هغه اوران سیو خراب سیو پاره کې مر زر سکولونه تقریبا برته بحال کو.
د پچن د تعلیمي ادارې مرسیال مشر سید غنی شاغه مشالې ډول چې د دې حالت بهتري لپاره هلی ځلې روان دي.
زموږ چې کوم تعلیمي داغه ځای کراپو یا چې داغه ځای کوم بایز واسطه زو هغه پر کور تنخواه اخسی باز اساتز زو هغه ما پابند کو. واقعی بلڈنگان زموږ ډیر سکولونه چې هغه اول سر بلډینګ درلود نه یا دا غرنی علاقه ده د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وایس با سکولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی وو. نو یقینا بچان ول مروته ناس وو دوړه تناس وو تنزل سکولوت چکم دی مرو ما ټنټونه ورکون.
د پاکستان حکومت د روان 2023 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 15 اویا کروڑ روپی ټاکلی دی. دا ډول د بلوچستان حکومت د 2023 او 2025 مالي کال په بجټ کې د تعلیم د ود لپاره 1.5 خال نه عرب روپی ټاکلی دی چې په هغوی کې 1.3 عرب روپی د ښوونځیو د جوړولو لپاره ځانګړي سوي دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په وروستیو کې داوی کړي چې په پاکستان کې ترګر بیردونه د افغانستان په خاورو کې میشت وسله وال کوي، خو د طالبان حکومت دای داوی په وار وار رد کړي دي. په دې نور حال سفی الله ستانک زیره کوي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو پر نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنۍ پالیسي باندې غږېده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په 2 ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د دب خبر افغانستان یې ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د دب خبره ګاونډیان نشي بدلولی. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سیشنبې پر ورځ ویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق دار د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې د ویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تحریک طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان ادا په کلک رات کړه ویل پاکستان کې بریدونه او نامنۍ د هغوی خپل ستونزه ده. روان کال د میش په گوشتمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي. زه نه پوهیږم چې افغانستان ته په سفر به ستاسو ستونزه حل شي. ښایي دا فکر وي چې تاسو یو الوتکه کینه او هلته لاړ شي او ټولې مسلې بال شي. هسې ستاسو به پیاد وي چې د چایو یو پیاله مل تسکل شي. نو بالکل تعامل باید وشي او ډیپلوماسي خو ډیره مهمه ده او دا غیب لړ کې خود بهرنیو چارو وزیر دلته هم راځي او هلته هم ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
د پاکستان سره مکل کله په سرحدونو کې یا په ډورن لاین باندې مشکلات جوړیږي خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حال تر واکونه خو ګټه نه رسې. موږ وزارت دفاع هم اکثر عمل درلودې واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه شي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوري کړي.
دا مشال رادیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري په پېښور کې د غرمې 12:00 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته مو پام راګرځوم چې هارون بچای وړاندې کوي.
پرون په شمالي وزستان کې په درو جلا جلا پیښو کې دوه اسلوال د پوز یو کپتان او یو ځای کس وژل شوی دي. په دې پیښو کې درې خزي هم ژوبل دي. امنیتي او نظامی چارواکو مشال لو ته ویلي پرون په میرامشا کې د وسلوالو پوز ترمنځ نښته کې دوه وسلوالو د پوز یو کپتان وژل شوی دي. د چارواکو زیاته کړې چې دوی په پیښه هم په میرامشا کې شوي چې پکې وسلوالو یو ځای کس په هدفي برید کې وژلې او تښتېدلې دي. چارواکو چې مشال لو ته د نمونو خبرولو اجازه نه ده ورکړې دا راز ویلي. هم د میرامشا د نښتې پر مهال د تپی کلی پر یو کور مارټر ګولا لګیدلې چې پکې درې خزې ټپی شوې دي. خیبر قومي اتحاد وایي د سیمې تر امن کېدو پورې به خپل احتجاجي پرلت جاري ساتي. د اتحاد مشرانو پرون د لنډي کوتل په تکیا مرکز کې روان پرلت په ویناو کې واری بیا حکومت غوښتل چې د خبریال خلیل اپریدي قاتلین گرفتار او د سیمې امنیت ټینګ کړي. بل پلو د خیبر پولیسو ویلي چې د اپریدي د وژنې په تور یې په سلطان خېلو او شاوخوا کلو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولي او پلټنې ورڅخه پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو له مرکزی حکومت غوښتي چې د وړو د یوې بوجایي تروړې پر سر د اضافي ټیکس او ملیونو ته د ګران بجلی ورکولو پریکړې بیرته واخلي. دوی د لړکه کړې چې غوښتنې ونه منل شوې نو جولای له 11 یعنی سر له سبا نه به د وړو د ملیونو د مرکزی تنظیم له پریکړې سره سم پاکستان کې د وړو ټول 1300 ملیونه د احتجاج په توګه وتړي. مرکزی حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. البته 13 جون میاشتې د کلنی بجټ وړاندې کولو پر وخت ویلي ول چې د هیواد د مالی مشکلاتو د حل په خاطر یې ځینې نوي ټیکسونه لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د هیواد مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي په نږدې ورځو کې افغانستان ته ځي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان سنټ د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې کړې. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه هیواد د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي او ټاکل شوی نن د غزې په جګړه کې د اوربند په مخه د مصر، امریکا او اسرائیلو د استخباراتي دارو مشران خپل خبرې بیرته پیل کړي. مصر او قطر هڅې پیل کړي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ نهه میاشتنۍ جګړه ختمه او په پایله کې په غزه کې د اسرائیلي یرغملو د اسرائیلو په بند کې د فلسطینی قیدیانو خوشي کېدو ته لار هواره شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوري دی چې هارون بچا وړاندې کوي. استاد سپام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د ناتو مشران په واشنگتن کې د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت شو لپاره ورغونډ سوي دي، خو هغه غونډه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلي. یان ستولتنبرګ د ورستی ځل لپاره د ناتو د مشر په توګه په تیر سرمشریزه کې ګډون لري. په دې نور حال سفیولا ستانګزی راکوي.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځې غونډه پرون پیل شو او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالر پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځې سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې.
تیر میاشت سیال ډانلډ ټرمپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناټو په سرمشري ځکه ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناټو غړی دی. د ناټو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشري ځوي چې نوموړی به پکې د ناټو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
زموږه غله مشال رادیو څخوري او استاذ پام د بل راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان اوسنۍ او تر دې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالي مشکلاتو سره مخامخ دی. که څه هم په واک کې پاتې سوي ګوندونه یو پر بل د درغلیو او ناسمې حکومتداري تورونه پوري کوي، خو هم ولس وایي دوی له بیروزګاري او ګرانۍ ډېر تنګ سوي دي. په ملک کې د روزګار د کمی له کبله په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په څه نه څه طریقه نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته ولاړ سي. د پاکستان د شمارياتو ادارې په تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړي چې یوازې په روان 2023 کال کې له پاکستانه د لوستو مهارت لرونکو او مسلکي کسانو په وتلو کې 70% اضافه شوې ده. د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه له کارپوهانو سره ژغدلی او له هغوی څخه په دې اړه پوښتنه کړي چې دا حالت د ملک په توګه پاکستان ته څومره د اندېښنې وړ دی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت تشمیرو لمخي په روان کال یعنی 2023 کې له 800,000 څخه زیاتو خلکو د روخان راتلونکو لپاره له پاکستان وتلې دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللی اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې، خو د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وایي،
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیان ته اپلای نه وکړلې چونکه دا میکانیکل انجینئرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته دا سنتونو دا کمی د وځي الته دا میکانیکل انجینئرینګ دا جاب دونه مزه نشته ده. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې زه د پاکستان نه بهاو لاړ شم. نو ما ځان ته دوا آپشن کې خو دوم مالیا با گلف کنټری ته زم یا با یورپ ته زم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې زه یو کې ته ولم. دا غینه پس ما دلته جاب هم کوو او وسه سټډیم هم کوله. نو زما ډیګری چې وته وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کوو، پیسې هم ګټو، ځان له ژوند هم کوو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 800,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیري ښایي چې د ملک نه د وطن کې خلکو په شمیر کې د 70% نه هم ډیر تیزواله راغلي دي. په پیښور کې میش صحافی او شنون کې منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکو ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کم ټیم روټی نه ملاويږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دوه ټیم روټي خوړل شو کنه خلک خپې وباسي کم زی چرته تلیش کوشش کوي چلته زو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې داسې بهتري امید چا ته نخ کاری.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولای شي چې په اصلي هواد باندې منفي اغیز وکړي، ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل للارې خپل قیمتي اساسه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته تللي زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو د ناخبرۍ له امله زیاتره وخت له ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره د پاکستان د مهاجرت د څارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال رادیو ته په خبرو کې کړی ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې له امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. بلخوا به هر هیوادونو کې د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسان مشال رادیو ته ویلي په کار ده چې هر څوک په قانوني لاره به هر د کار لپاره ولاړ سي او به خپل حقونو ځان خبر وساتي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اند اوورسیز امپلویمنت لخوا ترلاسه شوی معلوماتو لمخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسٹرډ کسانو شمیره 1,15,000 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینا خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرست للی تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دي چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دي. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې خدي خو باید چې دراتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ډرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی کامه دا بزن سره لازم ساتي ګوره د ډرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه ده پک ګیر کړي به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دي دا ریالونه دي دا روپۍ نه دي جیزان یو خار دی الته ما گاډه والے هغه کې زو خوک شوم ما بیا په علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ده چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکین او الله دې راځي او داسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږ بیا د کپنې د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلویمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کده آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدورۍ په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټولو بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کېدی شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولی شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کم زی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه ال تخپل ملک خپل لیبر لاوي دا غي لیبر لا مطابق چې کم زی هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې غریب دے دا ورکر دے دا اونر دے نا قانون ټولو دا پرا یو دے او هر یو کس پا قانون فالو کئی.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي. په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تو اول چې د دې ادارې سره بغیر د رجسٹریشن نه بهر ملکونو ته دا نوکری په غرست لیتنان کولې نشي چې بل هیواد کې په بشپړتوګه بشري حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسله چې کومه دا غدا ده چې خلکو ته دا پته نشته رې چې پروپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنٹ خپل یو آنلاین پورټل له پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټولې پاره باندې موجود دي. هغه څوک هم اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسه لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډز راوړي هغه دلته بغاړه اشتهار چلې خپل او هغه په یو پروپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل لدیز نه بهر د خلک لګي. اغل تا مزدوران تا مسله هم راشی نو د دې نه چې اغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلویمنت پروموټر لیګلی اغه دا غوی ذمہ داری مزدور یا ایمیګرانټ ته داسې مسله راشی نو اغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي. دین علاوه اغه ډایریکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي. سوشل میډیا باندې مونږ اکټیو یو.
اسد اللہ دا ہومویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې تراتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمه والا یو خاص رقم ملاویږي. هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلویمنت پروموټر په تھرو باندې تللی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمه والا رقم یې دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت شمیرې ښایي تیر کال 209,000 اتیا کسان متحده عرب اماراتو ته تللي. د دې نه علاوه سعودي عرب ته 206,000 اتیا، قطر ته 50,174، بحرین ته 14,301، کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي. اسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اسما شاکل مشال ریڈیو سخاوری اوس زو افغانستان تا لمړیځو ننګرهار ته د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري په وارداتي مالونو د ټیکسونو د لولواړي لامل د تورخم لاري د دوی سوداګری چاري کمرنګي سوي دي. په دې ولایت کې د طالبان د حکومت د ګمرک یا کسټم مسولین هم مني چې د تورخم لاري واردات کم سوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه سوي ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ننګرهار سوداګر وایي لکه نه چې د پاکستان حکومت د دوی په سوداګریزو وارداتي مالونو تعرفه یا ټیکس لوړ کړي ورسره د وارداتو کچه کمه شوې ده. د دوی په خبره سو میاشتې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت موین په کابل کې له طالب چارواکو سره منلې و چې په کراچۍ بندر کې به د افغان سوداګرو پر وړاندې پرتی ستونزې حل، بند مالونه به یې آزاد کړي، بانکي ضمانت او د 10% ټیکس ستونزې به یې حل کړي. خو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې یو تن مسؤل زلمی عظیمی وایي چې تر دا مهاله پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرو د ستونزو پر وړاندې عملی ګام نه دی پورته کړی.
پاکستان حکومت دا کوم اوکر چې دی کړ دی ته دی رسیدګی نه دی کړی. دغه وجنه تجارانو مثلا سل کانټینر مال راوړل دا بغیر د بانک ګارنټي به مخکې دی خلاص. اوس بانک ګارنټي کې دومره مونږ پیسې لرو چې مونږ مال واخلو، دومره پیسې مونږ نه لرو چې په بانک ګارنټي کې کیدو. دغه وجنه مالونه کم شوي دي. دا غوایت هم صدمه لیدل. بل دا ده چې په بنادر کې وخت په وخت پاکستان د خوانه مونږ ته ستونزې ایجاد شوي دي.
په تورخم کې د ترانزیټي اموالو لیکدونکي ډریوران هم افغانستان ته د وارداتي مالونو لکموالو شکایت کوي. یو تن لاری چلوونکي افتاب وایي
مخکې به په میاش کې درې پیرې شوې او اوس یو پیرې شوې. نو راډي مارو شوم مشکل جوړ شوی د مالونو د روډونو کله کله بند وي، ډیر مشکل د تورخام راګېټ نه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ګمرک ریاست مسولین هم مني چې د تورخم لارې د افغان سوداګرو د وارداتو کچه کمه شوي خو زیاتوي چې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د ننګرهار د ګمرک رئیس محمد خالد عمر وایي چې پاکستان په افغان سوداګرو تعرفه لوړه کړې نو ځکه افغان سوداګر واردات له بدیلو لارو کوي. نو موړی وړاندې وایي
پاکستان سره د پخوا په پرتله خو د وارداتو کچه کېدی شي یو څه به سره کمه شوي. هغه هم پروش کال چې دی په وارداتي اموالو باندې ترانزیټ چې دی په خبره کې راځي افغانستان ته په هغه باندې 10% کوم چې دوی وضع کوي. نو په هغه کې تجارانو خپل مالونه اکثریت چابهار بندر ته اړولي دي، په هغه باندې راځي. نو په وارداتو کې تبن یو څه کمی به سره راغلی، صادرات اضافه شوي دي.
خو افغان سوداګر وایي چې د بدیلو لارو پر ځای د سوداګریزو اموالو انتقال د تورخم لارې په کم وخت کې تر سره کیږي. افغان چارواکي دی له پاکستانی چارواکو سره د دوی ستونزې حل او سوداګریزي چارې دی له سیاست نه جدا کړی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د فریکوینسي څپې تاسو اوریدئ چې په اوړي کې تاسو پر دغو څپو اوریدلی سئ. اوس ځو پکتیا ته. د پکتیا اوسیدونکي په یاد سیمه کې د رواج سوي لوړ ولور شکایت کوي او وایي چې د ټولنیز ستونزې ځوانان اړ کړي چې د پیسو د پیدا کولو لپاره لږ شمیر په قانوني او ډیری بیا په غیر قانوني لارو بهر ته مخه کړي. د دوی په وینا لوړ ولور چې د ډیری کورنیو له وسه پورته دی، د نجلۍ او هلک د کورنیو پر اړیکو منفي اغیز کوي. بل لور ته یو شمیر پکتیاوال قومي مخور وایي په ځینو قومونو کې د ټیټ ولور تړونونه سوي، خو د ولسي تړونونو دا لړۍ تر اوسه ټولو قومونو ته نه ده غځېدلې. په دې نور حال نجیب لالو خیل راکبي.
دا د پکتیا د زازیاریو بلوسوالۍ د خیرمینه په سیمه کې د واده د مراسمو هغه برخه ده چې ځایي خلک او ځوانان ناوي خپل نوي کور ته ورولي. که څه هم په خپله خوښه او د دواړو لورو پر رضایت واده او د ګډ ژوند پیلول د هر ځوان او پیغلې حق ګڼل کیږي، خو تر اوس هم ډېر شمېر پښتني کورنۍ د ځینو مسلطو ناسمو دودونو له کبله دې حق ته قانع نه دي. په دې سیمه کې د واده مراسم ظاهرا له خوشحالیو ډک وي، خو دا چې د خلکو اقتصاد کمزوری او ولور لوړ دی، نو د دې مبارکیو او خنداو تر شا یو پټ درد هم پروت وي. د ځاځیاري ولسوالۍ اوسیدونکي رحیم الله مشال راډیو ته وویل
اوس په حال اقتصادي مشکلات دي، ځوانان بیکاره دي، بعضي ځوانان د واده لپاره خارج ملک ته ځي، هغه لپاره چلته پیسې وګټي، بیچارهګان مړې دلته وړي. نو موږ د ځوانانو د مشورو څخه هیله کوو چې دا دې تړون وکړي.
که د لوړ ولور پوره کول زوم او د هغې کورنۍ ته ګران پرېوځي، تر څنګ د ناوې ژوند هم ښه نه وي او خسرګنۍ په څرګنده، او ځینې کورنۍ د ناسم چال او چلند له لارې ناوې دوی ته په ورغاړې پورونو او نورو ستونزو کې شریکه ګڼي. د ځاځیاري ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی زاهد الله پاچا وایي
هغه خو ډېر ځورېږي، ځکه چې کله پیسې پوره کړي هغه چانه راواخلي، یا پور راواخلي، یا قرض راواخلي، یا کوم ملګری ورکړي، بیا هغه چې کله هلته لاړه شي د هوند سره کور کې یو ځای شي، هغه بیا هلته ډېر ځورول کېږي، ورته ویل کېږي تا باندې دومره روپۍ لګېدلې دي، پلار دې دومره روپۍ را ماکې اخیستې دي، ته څه شی او څه شی. هغه داسې یاتګر هغه هم ډېر زیاته ځورېږي.
وروستیو څلورو لسیزو ناخوالو او بېثباتیو د ټولنې د نورو بنسټونو سربېره قومي جوړښتونه هم زیانمن کړي، خو قومي مخاور بې توپیره نه دي پاتې شوي او د ځینو مسایلو په ځانګړي ډول لوړ ولور په اړه یې ولسي تړون نه کړي دي، خو تر اوسه دا بهیر ټولو قومونو ته نه دی غځېدلی. یو تن قومي مخاور محمد خان وویل
اولین په پکتیا کې مونږ ښځو تړون کړی ده، درې لکه روپۍ مو ولور معلوم کړی ده. دا مونږ قومي مشرانو دغه لپاره وکړو چې دا خلک ډېر په غربت کې دي او خلک لاس لکه اته لکه روپۍ ښځو ولور وو په افغانیو، مونږ هېڅ دا غریب خلک نشي پره کولی. بیا مونږ قومي مشران عالمان در سره ټول شو، بیا مو دا پرېکړه وکړه چې ښځو ولور باید درو لکو نه پورته نه.
په لویې پکتیا، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د لوړ ولور د ټولنیز ستونزې د حل او د دې اقتصادي پیټې د کمولو لپاره په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خلکو لخوا هڅې شوي او په دې اړه ځینې ولسي تړونونه هم رامنځته شوي دي، خو ولور یوه داسې درنه ستونزه ده چې په دې تړونونو د عمل رپورټونه ډېر لږ تر سترګو کېږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي. زموږ غل مشال رادیو څاوري نن سبا پر لویانو سربیره ماشومان هم د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال کوي. ډاکټران وایي د موبایلونو د زیات استعمال له وجې د ماشومان پر صحت منفي اثر کیږي. په خبر پرخوا کې ځینو میندو مشال رادیو ته ویلي چې ماشومان ټول ورځ موبایل ټلیفونونو ته ناست وي او له دوی سره ډېری کمې خبرې کوي او دا شان جسمانی یا فزیکل کارونه هم ډېر کم کوي. دا چې په ماشومانو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د زیات استعمال مخنیوي څنګه کېدای شي په اړه تفصیل له خالد نیاز اورو.
اسکول کی فیس کتنی ہے بتاؤ
انکل؟ یہی کوئی 20,000.
دغه آواز د ماشومانو د پاره د جوړ شوی کارټون دی. دغه کارټون د خیبر پختونخوا نو خاړ ضلع شپږ کلن علی ګوري چې د ده د مور اسما په خبره دغه یې درېمه ګینټه وه چې موبایل یې د سترګو نه اخوا کولو. د اسما په خبره زوی یې د موبایل سره دومره بلد شوی چې زیاتره وخت ترې سبق او خواړه پاتې وي.
وړو تی او روټۍ جوړه کړې مثال خبر روټۍ تی هېری او موبایل کې اختی خاطر ماترم ختم شو په مورم گزار کوي چې موبایل تی اخلي او روټۍ چته را پاس نو روټۍ نه را پاسې بس موبایل کې اختی زمام زوی دی بس موبایل کې اختی او روټۍ موټۍ چته را پاس روټۍ خوره نو روټۍ نه را پاسې او بس بد بد براته ګوري چې موبایل تی والم بس گزار روان کوي.
د اسما پشان د پیښور نشاهم فکر اوړی دا چې ماشومان به سنگ د موبایل استعمال پریک دی. نشاوای بچی د موبایل نه بغیر روټی نخري
اکثر دوی سحر کې چې ناشته کوي موبایل راکې موږ به ناشته کو چې موبایل نه راکوي موږ به ناشته نه کو. د غرمې روټی دوی اله خوري چې موبایل ای او د دوی د خوخي کارټون په اولګي نو روټی خوري چې اکثر ورته د غوسه شم چې دا مکه وي دسې موبایل بند کړي نو دوی ماته وی راشه ما روټی رانه چته کې موږ ماړی موږ روټی نه خورو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن تر مخه ملک کې د موبایل سرویسز ته رسائی 90% ته رسیدلې ده او د موبایل استعمالونکو شمیرا 9.2 کروڑ شوې ده. د پاکستان پیډریاټک ایسوسیشن تر مخه پاکستان کې شپږنا اتل لسکالو پوری 80% ماشومان یو ورځ کې سلورنا شپږ ګنټو پوری سکرین ګوري. د ایسوسیشن تر مخه زیات سکرین کتلو لوجی د 30% ماشومانو د نږدې نظر کمزورې دي ولی 50% داسې دي چې د نظر د کموالی سردرد او د سترګو د درد شکایت کوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پی خبر ډاکټر اظهار هم د زیات سکرین استعمال ماشومانو د پاره خطرناک بولی. دیوای چې کوم ماشومان د سکرین زیات استعمال کوي د هغوی نظر کمی دی شي او دین علاوه د هغوی رویه کې هم بدلون راځي
چې دو سون سکرین ټایم سیوا کیږي نو د په نظر باندې هم اثر پریوزی. بل چې کوم اهم خبره چې کوم دا سیمه شومان دي چې هغه ټي وی سکرین زیات ګوري او هغه تر وخت نه چې کوم دی په ډراما موویز زیات دي سونه چې کوم دي هغه کانسټنت دغه مخ ترازی نو دغه په بیهیویر او دغه په عادت اتوار باندې هم دغه اثر پریوزی.
خیبر پختونخوا کې شل کالو رهسي د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکې عمران ټکر وایي چې نوې ټکنالوژي د وخت ضرورت دی پکار د هر انسان د دینه غټي تر لاسه کړي. عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې نن سبا وخت کې د ماشومانو زیاتره وخت د سکرین مخې ته تیریږي. عمران ټکر تر مخه پاکستان کې د ماشومانو نوې ټکنالوژي ته رسائی ډیره اسانه ده. والدینو لا خپل ماشومانو باندې نظر ساتل پکار دي.
غټل زمواري د مور او پلار جوړيږي یو خدای جدایي معنی ټینګو کی چې دې کم قسم مواد ګوري سګوري سمره وخت ګوري بل دا چې راغي ټایمینګ چې نه دا هغه محدود کی خاص محسوس وخت لپاره هغه تا لیمیټډ کی.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب غنی چینن سبا وخت کی والدین د موبایل زیات استعمال کئ نو زکه ماشومان هم دی کی اخته شوی دی. دا وای چې والدین د مصروفیاتو لوجی ماشومان ته وخت نشي ورکولی کوم لوجی چې ماشومان زیات وخت سکرین ته تیری. ماشومان څنګه د سکرین نام نکی دی شي دی اړه باندې ارشی ارباب وای
ډیلی یو اسائنمنت ورکوي چې سبا ستا دا کار دی چې تا دا وکړو زه تعالی انعام در کوم خو انعام به بیا لازمی ورکوي. ا دی یو ټافی وی 10 روپے دی 100 روپے دی یا یو وړوکی شانتی گفٹ دی هغه کې سوچ چې معشوم دومره موټیویټ شي دومره انوالو شي چې اسکرین ټایم طرف ته دایي توجه ختم شي تر څو پورې ټایم ټیبل نه سیټ شوی تر څو پورې د ټی وی ټایمنګ چې دی افکس کړی نه وي او معشومان سره هغه تر څو پورې فزیکل اکټیویټیز نه سٹارټ کړي معشوم داشي نه مني.
د جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسیشن ترمخه د موبایل فون سکرین زیات استعمال صحت باندې بد اغیز پری واسلی شي. داسې ماشومان چې د موبایل زیات استعمال کوي هغه د غټوالي زدکړو کمزوري او منفی رویو ښکار کې دی شي. ایسوسیشن وای چې ماشومان لا کم از کم یو غنټه د کورنا بهر میدان کې لوبي کول پکار دي. خالدانیاس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.